درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4 بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د کونړ والی او په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو استاد مو میلمانه دي. که د کونړ په اړه پښتنې او نظرونه لري کول شي سره اوسه هم د افغان بي سیم د 1943 شمیرې لاره اس ام اس یا راوستوي یا پیغام راوستوي. د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته درته اعلانوم. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رضوان مراد راټول کړي.
السلام علیکم. د وستر سنادي هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو دروسلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و. د خبرونو تفصیل. د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او اصلاحاتو دروستلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانسې، کاناډا، جرمني، جاپان، ایټالیا او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی او یا وسترو هیوادونو له سرمشري وروسته په یو پریکړه لیک کې وویل موږ د افغانستان امنیت او ثبات ته د ورپېښو ګواښونو له امله اندېښمن یو او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوو. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې دوام لري. د بغلان والی عبدالستار بارز د ازادي راډیو خبریال ته ویل په تازه جګړو کې چې د پنځشنبې له سهاره پیل شوي دي شاوخوا 1.5 وسلوال چې څو تنه قومندانان هم وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د بغلان د جګړو په اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د بغلان چارواکي په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې جګړو سلګونه کورنۍ خپل سیمه پرخودو ته مجبوره کړی دی. افغان هوایي ځواک پرون په سرپل کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباری کړې ده. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې بمباری کې چې په سوزمقله ولسوالۍ کې شوې د طالبانو دوه قومندانان وژل شوي او شپږ وسلوال نور ټپیان دي. خاغري امانی ویلي برید پر هغو کسانو شوی چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د فاتحې لپاره راغون شوي وو. چارواکي وایي په دې هوایي برید کې د طالبانو یو رنجر موټر او څلور موټر سایکلونه هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت د ګمرک سرپرستوایي د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په مشرۍ یو شمېر وکیلانو د ابو نصر فراهي له بندر څخه د کتنې پر مهال د تیلو 25 ټانکرونه پرته له ګمرک کېدو خوشي کړي دي. د ګمرک سرپرست اجیر خان زهیر وایي دغو وکیلانو له ګمرک څخه د کتنې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لرل.
پنځه اشاره دی موټر دا خوشی کړم. یو د وکیلانو نه چې د فراه ولایت منتخب وکیل دی سمیع الله سمیم نومېږي، ورسره د بغلان یو وکیل چې انجینر صاحب زکریا نومېده. خو په فراس کې دلته چون د فراه وکیلو او دې معرفت لرو ظاهرا داسې معلومېده چې د دې ټیم مشري ټوله سمیع الله سمیم کوي. جواب کوي چې یو ادارې ته ځي باید خپل نامه او معرفي نامه او مکتوب هلته ورکړي چې اداره پوه شي چې د دغه هیئت په ترکیب کې د کم کوم ارګانونو نماینده دي. متاسفانه دا کار ونه کړ. ډېر په سرعت سره راغله. د لس دقو 15 دقو لپاره د ګمرک د فراه د ګمرک نه لیدنه وکړه.
خو د فراه استاد سمیع الله سمیم وایي دوی له ګمرک څخه د څارن لپاره ورغلي وو او کوم موټر او یا ټانکر یې نه دی خوشي کړی. نوموړي تور پورې کړ چې د فراه په ګمرک کې پراخ مالی فساد روان دی، هغه څه چې د ګمرک چارواکي ردوي. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي برید شوی و. د قربانیانو پر څلي د ګلونو له ګډې له کېښودلو وروسته باراک اوباما ویل دا د نړیوالو ګډ مسؤلیت دی چې د دغه شان پیښو او کړاوونو د تکرار مخه ونیسي. ولسمشر اوباما په جاپان کې د جی و په سرمشریزه کې له ګډون وروسته نن هیروشیما ته لاړ. نوموړی لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د د 1945 کال د اگست په شپږمه نیټه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا یوې بی 29 ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 ټنه دروند اټوم بم وغورځو چې په څو شیبو کې شاوخوا 80,000 کسان وشل. درې ورځې وروسته امریکا د جاپان ناګاساکي ښار هم په اټوم بم وویشت چې د اټومي بمبارۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو سبب ګڼل کیږي. د سوریه فعالان وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې له ترکیې سره پر پوله د حکومت ضد یاغیانو ځینې سیمې نیولې دي. د سوریه د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې داعش د حلب ښار په شمال کې د ماریا ښارګوټ شاوخوا کلي نیولې دي. د سوریه د حکومت ضد وسلوال په هغو لارو بریدونه کوي چې داعش ته پرې له ترکیې څخه وسلې او مهمات انتقالیږي. په همدې حال کې کورد ملیشو او متحدانو د سوریه په شمال کې د داعش پر مرکز رقه ښار خپلې حملې زیاتې کړې دي. د عراق صدر اعظم له مظاهره چانو غوښتل چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد پوځي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوسه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهره کوي او په حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهره چانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی پرون په فلوجه کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته وویل چې د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر آزادۍ پورې ودروي ځکه د ده په وینا دا جګړه پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو فشار زیاتوي. روسیا، پاکستان او آذربایجان د هغو هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو معنی شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو د غیر دولتي ډلې ته له ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفت څرګند کړ. شپږو نورو هیوادونو بیا ورسره موافقه وښوده. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې د مشر جول سایمن څرګنده کړه چې د هیوادونو یو وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې نیمګړتیاوې لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره په بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي د 1213 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافی ګڼل کیږي. دا رپورټونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ مشران کافی دلایل لري چې د ډونالد ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمنه واوسي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه په ولایت په ولایت خبرونه کې ومنه. د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې په کونړ خبرې کوو. کونړ سباندې 4300 کیلومتر مربع مساحت لري. له نورستان، ننګرهار، لغمان ولایتونو او د غراس پاکستان سره پوله لري. د کونړ په سلو کې شپږ اتیا خاوره غرونه یا غونډې تشکیلوي. د کونړ مرکز اسرآباد دی او پر کونړ او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیش دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نرنګ او بادل، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکانو او وټپوري ولسوالۍ دي. په نننۍ خپرونه کې د کونړ والی وحیدالله کلیمزی او په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو یو استازی استاد محمد طیب زموږ میلمانه دي. استاد محمد طیب عطا البته تاسو اوریدونکو سره له اوسه کولای شئ کړه کونړ په اړه پوښتنې لري، نظرونه لري او یا وړاندیز لري د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لري راوستوي. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی، منندوی یو. همدارس د فیسبوک کې د ازادي رادیو پته په یاد لري، facebook.com/azadiradio. له دې طریقې هم تاسو پیغامونه را رسیږي او د ټلیفون شمیرې څو شی به ورسره درته اعلانوم چې په مستقیم ډول ازادي رادیو ته ټلیفون وکي او هم د سکایپ لاري له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ. زموږ درانه میلمانه د کونړ والی او د غراس په مشانو جرګه کې د کونړ د خلکو استازي به ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لومړی هم د کونړ والی ښاغلی وحیدالله کلیمزی د ټلیفون لاري را سره دی. کلیمزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. یو شمیر اوریدونکو مخکې تر مخکې په خپلو پیغامونو کې د کونړ د امنیت په اړه پوښتنه کړې ده، خصوصا کله چې په وروستیو کې د حزب اسلامي البته د حکمتیار ډله سولې او پخلاینې ته حاضره شوې ده او وایي چې د حکمتیار ډله په کونړ کې او نورستان کې نسبتا زیاته فعاله وه. مخکې آیا د ده له پخلاینې سره یا پخلاینې ته له نږدې کېدو سره د کونړ په امنیتي وضعیت کې کوم تغییر راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دمه خپل سلامونه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او د دوی ټولو اوریدونکو ته د افغانستان خلکو ته وړاندې کوم. دوهم دا چې د کونړ امنیتي وضعیت لله الحمد د تیرو کالو په پرتله د ډاډ وړ دی. ټولې ولسوالۍ فعال دي، په ټولو ولسوالۍ کې حکومتداري عدلي او قضایي ارګانونه د ټولو ادارو مامورین په ټاکلي وخت خپلې وظایف ترسره کوي او ولسته خدمات ارزه کوي. همدارنګا د موګلارې د ترافیکو په مخ د ټولو ولسوالۍ خلاصې دي. دوه میاشتې را په دې خوا د غازي آباد لاره د ترافیکو پر مخ د غره د ښویېدو د بعض امنیتي ستونزو له امله بنده وه چې لله الحمد تېره شپه هغه هم د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه شوه. دوهم دا چې د خلک په وطن مین خلک دي، همیشه سولې ته لیواله دي، صلح غواړي په وطن کې، امنیت غواړي، ځکه امنیت هغه بستر دی چې د هغې په امنیت په راتلو سره په انشاءالله په وطن کې انکشافات او پرعرصه کې انکشاف رامنځته کېږي. نو د حزب اسلامي د حکمتیار په وروستیو ورځو کې د هغې سره تفاهمات او سولې ته د هغې تقریبا نږدې کېدل یا مسله ده. د کونړ خلک ټولو ته دې طلبۍ کوي، دې ملاتړ کوي. هر هغه افغان هغه که حزب اسلامي وي که نور مخالفین وي چې دوی وغواړي د جنګ څخه لاس واخلي، د ورور وژنې نه لاس واخلي، د افغانستان د امنیت ثبات بیا رغونې دپاره د نور افغانانو په څېر لاس په کار کېږي، دوی ورته خوشحاله دي، لبیک ورته وایي او د هغې پروسې څخه ملاتړ کوي.
بله، دا خو د ملاتړ خبره ده، لیکن په آیا په امنیت هم کوم تاثیر شته؟ بله،
دا چې جواب درکوم، دا چې د کونړ په ولایت کې د حزب اسلامي نفوس طبعا زیات دی او شته دی، زیاتره دوی متحدین د کونړ په ولایت کې دي. عملا کوم څه نه تصرګو کېږي چې د دې پروسې په منځته راتلو سره یا د تفاهماتو په وجه باندې په امنیت کې تغییر راغلی وي، ولې امیدواري شته ده چې که انشاءالله دغه مسایل فاینل کېږي او عملا د حزب اسلامي مشر افغانستان ګران هېواد ته رسي او دلته په حیث د افغانستان د یوه تبعه دی او سیاسي مشر فعالیت شروع کوي. نو زه ډاډمن یم چې د کونړ ولایت نه تنها د کونړ د ټول افغانستان په امنیت کې به مثبت تغییرات منځته راشي، خاصتا د کونړ په ولایت کې.
بله صاحب، همدرد صافی د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي پوښتنه مې دا ده چې د کونړ د چپې درې سړک کار ولې بند دی، کله شروع کیږي؟ او بل دی وایي چې د سورتاق بند په اړه مو نظر سره ولسمشر سره په دې اړه مو خبرې کړې دي او کنه؟
تاسو ته هر معلومه ده چې د افغانستان د ولسمشر د هدایت سره سم د ټولو ولایتونو والیانو د کابینې په مجالسو کې برخه درلوده، د هغه ولایت ستونزې مشکلات د ولسمشر په حضور کې د وزیرانو سره شریکول. زه هم یو دغو جمله مسؤلینو څخه وم چې د کونړ د ولایت خلکو ستونزې مشکلات مې د کابینې د غړو سره د ولسمشر رئیس جمهور په حضور کې شریک کړل، چې د هغې جملې څخه د برخه او د چپې درې د سړک مسله وه. د چپې درې د سړک په اړه تر اوسه پورې عملا څه نه دي ترسره شوي، ولې وعده راسره شوې ده چې په سلمي کال کې به د دې دپاره ځانګړې بودیجه منظورېږي او دغه سړک چې دی تقریبا د عمومي شهر یادېږي، د نورستان ولایت پارون سره وصلېږي، نو په دې به کار شروع کړي. ولې عملا دا نه چې کار یې په کومه وجه معطل دی، د دې بودیجه نه ده منظوره شوې. موږ امیدواره یو اوس هم کوښښونه روان دي تر څو د دې دپاره بودیجه منظوره شي او کار یې شروع کړي. د سورتاق مسله داسې یوه مسله ده چې تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده، د هر افغان ورور ته چې موږ د افغانستان یو خودکفا مملکت نه دی، تر ډېره حده پر بهرنیو مرستو باندې متکي یو. نو بناً د سورتاق بند تقریبا په زیاته اندازه یعنې د میلیارد ډالر نه پورته بودیجې ته ضرورت لري او هغه هم د افغانستان د لویو پروژو څخه یادېږي چې د مخ په سطحه به پرې تصمیم نیول کېږي بودیجې ته او امکاناتو ته په کتو. موږ امیدواره یو، رئیس جمهور یو وخت ما د برق غوښتنه ترې وکړه چې انتقالي برېښنا باید کونړ ته نقل شي، لکه څنګه چې لغمان او ننګرهار ته ورکړل شوې ده. د دې جواب دا و چې زه په دې باندې کار روان دی او په دې باندې کوشش کوم چې نشي انتخابي برېښنا نقل کو بعد سورتاخ بند را ولو د طاره امکانات برابر کو دیږي عملا کار پیل شي تر څو وکړي شو د افغانستان ډیرو سیمو ته د کنر د سیم څخه برېښنا ورکړو.
بله صاحب، تاسې د سړک خبره یاد کړه. مخکې مو وویل چې د غازی آباد سړک له ډېره وخته وروسته پرون یا تیره شپه بیرته پرانیستل شوی دی. ایوب بهار لیکلی دی، وایي دا درېیمه میاشت ده چې د غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو لاره بنده ده. ولې خلاصون ته توجه نه کېږي؟ ستاسو منظور هم دغو دواړو ولسوالیو ترمنځ وو او که نه د مرکز ترمنځ وو؟
منظور مې همدغه خبره وه. درې میاشتې نه کېږي، ولې دوه میاشتو په شاوخوا کې تقریبا د غره د ښویېدو په وجه چې په ډېر لوی اندازه هلته خو تنګې پېچلې درې دي، غر را وښویېده، سړک بند شد، مخالفین ایدونه وه اصطلاح د ځان په ګټه غلط استفاده وکړه، امنیتي ستونزې یې رامنځته کړې. کله به چې د لارو د خلاصون دپاره کوم عملي اقدام وشو او د مزاحمت یاده وه، د مختلفو درونه په دې وسایطو په دې باندې پیرونه کول، بالاخره موږ دته مجبور شو چې په عملیاتو باندې لاس پورې کړو. د عملیاتو په نتیجه کې تېره شپه لار عملا د ترافیکو په نام خلاص ده، د کنر ټول ولسونه د ما خبرار وي، په دې کې هېڅ نه وه، انشاءالله شی نشته دي، لار ترافیکو په مخ عملا خلاص ده، همدغه دوه ولسوالۍ ته چې غازی آباد او نړۍ ته.
بله، بل اوریدونکی مسلم رحیمی لیکلی دی، وایي د کنر په چپه دره ولسوالۍ کې انکشافي کارونه نه دي شوي، وجه یې څه ده؟ چپه درې ته غځېدلی سړک چې د نورستان مرکز پارون ته هم غځېدلی دی، ولې نه پخې شي؟
مخکې فکر کوم په دې مورد ما ته توضیحات وضاحت ورکړل چې موږ د مانوګۍ د کنر د مانوګۍ د ولسوالۍ نه تر چپې دره او بالاخره د نورستان پارون ته دغه سړک واقعا د ورور خبره پر ځای ده، په خامه شکل دی، تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی، نه دی پوخ شوی، او د دې لپاره موږ هلې ځلې کړي دي.
بله، نه دوی یوازې د سړک خبره نه ده کړې، دوی وایي چې په مجموع کې انکشافي کارونه هلته نه دي شوي.
دغه دوه خبره یې هم پر ځای ده. تېرو کالو کې توتون چپه دره د مرکز اسد آباد څخه په لرې پرته ولسوالۍ ده، هغه څه چې نورو ولسوالیو ته توجه په انکشافي برخه کې شوې ده، د چپې دلې ولسوالۍ څه ناڅه برخې پاتې شوې. ولې دغه ورځ نه چې زه من حیث کنر د خلکو د خادم یا د ولسمشر د نماینده په حیث هلته دنده ترسره کومه، انشاءالله انکشاف به په متوازن شکل وي. هېڅ دغه داسې څه نشته دي چې موږ لرو ولسوالیو ته توجه ونه کړو او نږدې ته یې وکړو. انشاءالله تعهد هم داده چې هغه په تېر کې چې څه د مور و مایرې چلند دوی سکه شوی وي هغه هم جبران کړو، یعنی اولین توجه زموږ لرو پرتو ولسوالیو ته ده. موجود هم کار پکې روان دی انشاءالله، ولی ما مخکې درته ویلي چې افغانستان یو خودکفا مملکت نه دی، یعنی هر څه د ضرورت پر اساس باندې امکان نه لري چې ترسره شي، امکاناتو ته په کتو به انکشافات
سلامت وسه. قدر من اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه تر 15 بجو دوام لري. حاضر ده د کنړ والی شاغلی وحید الله کلیمزای زموږ سره دی د ټلیفون لاري. کوشش کوو چې له کنړ د خلکو له استاد، البته په مشانو جرګه کې له استاد محمد طيب عطا سره هم تماس ونیسو، خو ټلیفون ته فعلا جواب نه وایي، نه پوهیږو چې علت څه دی. سره لدی چې وعده یې کړی ده، خو بیا هم کوشش ته دوام ورکوو. اوس هم تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درانه میلمه د کنړ والی شاغلی وحیدالله کلیمزي څخه د خپل ولایت یعنی د کنړ ولایت په اړه پوښتنه وکړئ، او یا هم که د کنړ د چارو د ښېګڼې لپاره نظر او وړاندیز لرئ ورسره شریک یې کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540، بله شمیره د 0800 825 55 دغه راست د افغان بیسیم له لارې ستاسو را رسېدلي پیغامونه هم ورسره شریکوم. د سکایپ له لارې هم زموږ پته په یاد لري، radio.azadi په سکایپ کې زموږ پته ده. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو آواز قطع قطع کیږي، یو څه موقعیت تغییر کوي چې آواز مو واضح راشي. له پاکستان سره کومه سرحدي ستونزه؟ وبخښئ، متاسفانه ستاسې آواز سم نه دی واضح نه اورېدل کېږي. البته له پاکستان سره دوه مسلې دي چې یو خو هغه د درنو وسلو ډزې وې چې په دې اړه به هم د والي صاحب نظر وپوښتو که ستاسو منظور دا وي. یو بله مسله همدا ده چې ځینې اورېدونکو لیکلي دي چې وایي پاکستان په ځینو سیمو کې د کونړ خواته په مخکې راغلی خصوصا د سیند په شاوخوا کې. اورېدونکی بل هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
جناب سرام صاحب تاسو محترم علي صاحب او د آزادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامت صاحب ښاغلی مدني صاحب،
بلې اول خو جناب والي صاحب دا پوښتنه ده چې دغه کومه دغه مسله ډېر ګرم ښکاري، دغه ځنګلونو قطع کول او مسله دي او بل چې دغه قصه کېږي، د دې په مخنیوي کې تاسو څومره هڅه کړې ده؟ او بل یو خوش خبری ده چې جناب سروان صاحب یعنی دغه دیارلس کالو په جریان کې لومړی ځل لپاره تاسو بهتره معلومه ده چې کونړ چاته دره یوه نهره ولسوالۍ وه، د نورستان اوسنۍ والي راتګ نه مخکې اسد کال پورې دغه لاره د نورستان ولسونو ترمنځ بنده وه. خوش بختانه دغه ځایونه پرون اداري قومي مشران او ډېری والیبان نورستان ته راغلي وو او نورستان والي سره وکتل. هغو د نورستان ولاردو په برخه کې هغو یو بل ته ژمنه وکړل او تاسې تګ راتګ د نورستان او د سپګ سونو سره ډېر اهمیت لري، ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې کونړ کم چټ ادارې سره چې دي او خامه سره مسافر او عام خلک چې تګ راتګ کوي ډېر مشکلات سره روان کېږي. همدارنګه د کرایه هم ډېر خلک نه لوړ ځای نه داخل کېږي چې اکثر خلک اقتصادي مشکلات لري. د نورستان والي هم دغه خبره وکړه چې دغه سړک به څه کال انشاءالله منظور شوي نه تر کېږي. به نو د ځوانو ولسونه وویل چې باید په دې
مدنی صاحب بل اردون کې لرو، ځان معرفي کوي. نه ټلیفون یې قطع شو، خو خیر بل هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوي صاحب، لطفا یو څه ژر، مهرباني کوي صاحب. تاسو راډیو هم لوړ نیولې ده، لطفا راډیو ټیټه کړئ او بیا خبرې وکړئ. متاسفانه چې د دوی ټلیفون هم قطع شو. په هر حال خیر، والي صاحب د قاری صاحب محمد مدني خبرې زیاتې وې، د ځنګلونو د قطع کېدو، د لارې په ارتباط او د کوکنارو په ارتباط دوی ته لومړی ځواب وویست.
مهرباني د مدني صاحب سوالونه مو واورېدل، مننه د دې ښه احساس نه. د مدني صاحب د سړک په رابطه خو مخکې ما توضیحات ورکړل، فکر کوم ضایع د وخت وي که ډېر بحث نور پرې
کړم.
ولې د ده څه چې ده وویلې هغه حقایق دي، لاره خرابه ده، خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. انشاءالله موږ غفلت په دې سکې نه دی کړی، علاوه دې نه چې پیشنهادونه وخت په وخت لګوي. مستقیم هم د رئیس جمهور دولت سره او د وزیر صاحب مالی پایدامی سره موضوع شریکه کړې ده، وعده را سره شوې. ولی بیا هم د آزادۍ د لارې رادیو د لارې خپل مسیج بیا وړاندې کوو چې دغه ټول حقایق دي، د خلک د ستونزو سره مخ دي، باید د لارې ته توجه وشي او انشاءالله موږ هم خپل کوشش کوو. دوهمه موضوع د ځنګلونو د قطع خبره ده. تاسو معلومه ده چې تقریبا څلور لسیزې کېږي چې په مختلفو وختو کې د کونړ دولت ځنګلونه په بېرحمانه شکل قطع شوي دي او قطع کېږي. دغه ورځونه چې ما زه په حیث د والي هلته ګمارل شوی یم، دوی ته واضح معلومه ده چې د ځنګلونو د لرګیو قاچاق بند شوی دی، یعنې تقریبا 80% نه زیاتې مخه نیول شوې ده. په ډېرو لرې ساحو کې که د به اصطلاح د قاطرو یا د نور چې په وسیله باندې په کومو غرو کې دغه قاچاق کېږي، ولې 80% یې دو مخه لله هم نیولې ده. قطع د ځنګلونو همدارنګه په ځینې لرو سیمو کې که احیانا قطع کېږي چې هغه به تاسو ته بهتره معلومېږي چې طبعا هلته به زموږ امنیتي ځواکونه دایمي حضور ونه لري یا به د غلو په شکل هغه ځنګل قطع کوي، هغه ځینې قاچاقبران یا قطع کوونکي د ځنګلو چې دا یو جرم دی. انشاءالله د دې دپاره هم موږ لاس په کار یو تر څو هغه خلک وپېژنو او د قانون منګولو ته یې وسپارو، ولې تر ډېره حده د دې مخه نیول شوې ده. درېیمه د کوکنارو کار دی چې په کوکنارو لاس کې لله الحمد د کوکنار یا مذهبی سنتی داسې ټولنه ده چې هغه خلک ټول پابند په احکامو دی، قرآن و د الهي اسلام د مقدس په احکامو باندې پابند دي. کوکنار نه کرل کېږي، که کرل کېږي په ډېره کمه پیمانه کرل کېږي. په ډېرو لږو سیمو کښې چې موږ سخت کال کمپاین محوي د کوکنارو درلودو، په ډېرو سیمو کښې هم کوکنارو کښت د منځه یوړلو، او په ډېره کمه اندازه کوکنار هلته کرل کېږي. ولې هغه قابل د یاداورۍ نه دي، ځکه په هغه فیصدۍ کښې نه راځي چې سړی په باندې بحث وکړو.
ډېره زیاته مننه. اوس هم د پاکستان په ارتباط چې آیا اوس هم څو کسو دا پوښتنه کړې ده چې نومونه بیې نه اخلمه، ځکه چې دوی ټولو دا یوه پوښتنه ده چې آیا اوس هم په کونړ د درنو وسلو ډزې کېږي او که نه کېږي. او بل هم دا ده چې ځینو دا لیکلي دي چې د پاکستاني ځواکونه د کونړ په ځینو برخو کې وړاندې راغلي دي. آیا دا خبره هم حقیقت لري او که نه؟
لومړی د پاکستاني ځواکونه د ثقیله سلاح د امداخ په رابطه په تېر کال کښې تقریبا څو وارې داسې په ځینو مناطقو کښې پاکستاني ځواکونو د افغانستان خاوره په توپونو په واسطه یا په داسې راکټونو چې موږ په خاوره کښې ثابت وکړو ولګېدل، چې البته ځاني زیان یې نه درلودو، مالي زیانونه بې درلودل. او د هغې سره په څنګ یو ځل یې د موږ په هوایي حریم باندې تجاوز وکړو. د دوی تیارې په کم اندازه د موږ هوایي حریم ته داخلې شوې، چې د موږ د سرحدي او د ملي اردو د ځواکونه د طرفه تر اور لاندې راغلې. دوی بېرته خپلې خاورې ته واوښتې. هغه پخوا چې کوم د موږ خاوره په راکټونو باندې لګېدله، هغه شی اوس په څو میاشتو کښې نه دي لیدل شوي. او دوهم دا چې مختلف وختو کښې خلک ادعا په دې کوي چې پاکستاني ځواکونه د موږ په خاوره کښې خاوره باندې تجاوز کړی دي، یا بعضې پوستې ایجاد کړې. خصوصا په دغو درې څلور ورځې کښې دا موضوع لري په بعضې مناطقو کښې، تر سرکانو ولسوالۍ کښې د ګنجګل په منطقه کښې، یا د غاښې په مرورې ولسوالۍ د غاښې په ساحه کښې. ولې موږ چې کوم تماس د خپلو سرحدي ځواکونو سره چې هغهلته میشت دي د هغو سره نیولی دی، دوی د صفري نقطې سره د ډیورنډ د پرزي کرښې سره تقریبا په 50 متریو شاوخوا کښې خواته او دې خواته بعضې وخت حرکات لري. په دې منامه چې موږ بعضې مخالفین د پاکستان د حکومت یا هغه طالبان چې پاکستاني طالبان په ضد حکومت پاکستان دي، د هغې په ځپلو په خاطر باندې یو نظامي تحرکات لري. و عملا تر اوسه د موږ په خاوره کښې دوی کومتهانه پوسته نه ده ایجاد کړې. او موږ د دې دپاره دغه دوه درې ورځو کښې چې خلکو ته کوم تشویش پیدا شوی، د دې دپاره هم پلټنه آغاز کړې ده. انشاءالله په وخت سره به د مطبوعاتو سره او د خلکو سره نتایج شریک.
بله، دوی یوه اورېدونکی مثلا غلام سرور نبی خیل لیکلی دی، وای د پاکستان حکومت او قواوی په هغه نقطه کې د کونړ لور ته مخته تللی دی چې د کونړ سیند بهیږي. دا مثلا تاثیر ده وی؟
نه، د کونړ سیند خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کونړ د سیند په هغه غاړه د پاکستان یا د وړندې پرزي کرښې ته څیرمه په دې ساحه کښې تقریبا موږ څو ولسوالۍ لرو چې هغه عبارت د خاص کونړ د ولسوالۍ څخه ده. د سرکاڼو ولسوالۍ ده، د مرورې ولسوالۍ ده، د اسمار ولسوالۍ ده، د دانګام ولسوالۍ ده. سیند د کونړ په منځ د کونړ د ولایت کښې پروت دی. نو تقریبا پاکستان د سیند هغې غاړې ته دی او هغه ساحې ډېرې لرې دي. نو سیند ته خو تقریبا بېخي لرې خبر ده چې دوی د کونړ سیند ته نږدې را شي. ولې په هغه صفري نقطې کښې چې د کونړ د سیند څخه په 40-50 کیلومترۍ کښې واقع دي، په هغې ساحه کښې ما د مخکې درته ویلي چې په درې څلور ورځو کښې خلکو څه تشویشونه شته. داسې اوازې دي چې دوی په بعضو مناطقو کښې چې هلته البته د موږ سرحدي پوستې به شتون ونه لري، په بعضو نقطو کښې دوی څه تحرکات پیل کړي. داسې اوازې دي چې 50 متره او 100 متره دوی نږدې داخته پوځیان ځای پر ځای کړي. د دې دپاره د موږ سرحدي او دفاعي ځواکونه خپله پلټنه کړو او ګوري که داسې شی ونه د دوی مخنیوی وکړو، انشاءالله ولس به هم په جریان کښې.
بله، صحیح. لطیف نیکمل ویلي دي، وایي آیا د سختریزې ډلې مشر حفیظ سعید په رښتیا هم په کونړ کښې دی؟
په کونړ کښې نه شته دی. مخکې چون هغه د داعش د ډلې مشر دی او په ننګرهار ولایت مختلفو ولسوالیو کښې دوی فعالیت درلودو، د نن نه دوه میاشتې مخکې داسې اوازه شوه چې حافظ سعید سره د ځینو ملګرو چې دوی په ننګرهار کښې وځپل شول، د کونړ د ولایت د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل او شونکړۍ او دا شالۍ داسې یو درې دي، په دې کښې لیدل شوی دی. ولې موږ چې کومه پلټنه وکړه داسې شواهد او مدارک هم ترلاسه نه کړل چې هغه د په کونړ ولایت کښې شتون ولري.
محمد ولی هیوادمل د فیسبوک لاره پښتنه کړی دی، وای هغه سیمه یا ولسوالۍ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، آیا په وړاندې د اقدام کولو کوم پلان یا پروګرام شته؟
هیڅ ولسوالۍ مونږ نه لرو چې هغه د دولت مخالفینو په کنټرول کې وي. هیڅ داسې ولسوالۍ نشته. ځینې دوردسته درې باندې مناطق کې د دولت مخالفینو حضور ولري، ولا عملا دوستان په جریان کې دي چې موږ په مختلفو نظر په ضرورت په مختلفو سیمو کې وخت 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 خپل عملیات کوو. دنه انکار نشو کولای چې په لارو پرتو یا داسې باندو کې به مخالفین حضور ولري، ولی هیڅ نوع ولسوالۍ نشته چې هغه د دولت مخالفین په لاس کې وي. لله الحمد په کونړ کې چې کوم امنیتي وضعیت امنیت تامین دی، امنیت ګډوډ دی، دا د کونړ د ولسونو د همت ملاتړ او د دوی د احساس په وجه رامنځته شوی دی. هغه مینه چې دوی د وطن او خپلو خلکو او خاورې سره لري، د هغې په وجه دغه ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی. نو زه پوره ډاډ ورکوم چې هیڅ ولسوالۍ به ماته څوک په ګوته نه کړو چې هغه د دولت مخالفینو په لاس کې بری.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د کونړ والی ښاغلی وحید الله کلیمزی مو میلمه دی. که تاسو هم د کونړ په ارتباط له والی ښاغلی کلیمزی څخه پوښتنه لرئ، نو کولی شئ چې همدا شیبه موږ ته په 0909 203 1540 او یا هم 0908 225 شمیرو تلیفون را وکیا، او یا هم د افغان بی سی ما تسوات لشمیره په یاد لري. له دې طریقه هم ستاسو پیغامونه را رسیدلی دي، ځینې می له والی صاحب سره شریک کړي هم دي. همدارس د سکایپ په یاد لري radio.azadi. د تلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی نجیب الرحمن و بخیر و سوالی دو برکش کردن.
مهربانی نجیب الرحمن صاحب، مهربانی کوی.
زمه او سیل مخترم والی صاحب صحنیغا بختم دا یا دیری بابا پا ساحت کم پول موجود دا یا پیسالو بینده کال مخی دیو بولو خواه سیم چپا کرده لگه دا یا دیجو راولو سکیلان نرهی
سی دیر مننه
اولا بختم اصلا پا دیر اولا یا با کلار گی خارجان نوشتن گنا پول عملیت دا بوان زاکونو لخواه ترسره کیجی.
صحیح مننه، خوشحاله وسیم. بل اوریدون که امدارو زن معرفی که مهربانی که رادیو تیتا که لطفا بیا خبری و که.
سلام علیکم. سلام سب که تا والی شد سلامونه.
سلامت و سیم، مهربانی که وی
ده والی سیم دا بختنه دا سادار ولی پتان این دفر گانه و رسواله اینا.
مهربانی پتان سیم
چه دا دو دری ورځې ډېرې ګرمې اوازې دي چې دا پاکستاني پوځیان د ګینګر سیمې ته راوځي.
بله،
او د منډلګي او د سفرې د ساحګر دغه ځای نه کورونه هم راپاسول دي. نو والي صاحب نه موږ دا پوښتنه کوو چې تاسو په دې اړه څه اقدام کړی یا نه دی.
والي صاحب په دې موضوع خبرې وکړې، آیا تاسو په خپله څوک لیدلی دي چې له هغه سیمې کوچېدلی وي یا په زوره ایستل شوي وي؟
لکه مونږ خو په لاندې وګر مونږ خو داسې لیدلی نه دي، خو لکه دې زیاته خلک راغلي د دارونه بس هغې دا خبره کوي.
صحیح، ډېره مننه والي صاحب که څه هم په دې موضوع خبرې کړې وو که بیا هم غوښتل توضیح به درکړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه په وړاندې هلمند ولایت مرکز سرګا څخه تاسو ته تماس کوم. زما د والي تاسو څخه دغه پوښتنه ده چې دله د کونړ د سیند په اړه خبرې وکړې. دا کومې ولسوالۍ چې دي دا د پاکستان د عیسای سره په دغه ماسې داسې راپورتونه اورېدلي دي چې دا به انشاءالله په 15 شپږ ورځو کښې پر دې باندې د سکوت اعلان ته ودي چې همدا به ګڼي چې دا په دې اړه ډېر معلومات لري.
بله بله، له موضوع خارج خبرې مه کوئ. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کړي. نه، ټلیفون یې قطع شو. والي صاحب، د دې لپاره چې پوښتنې هم زیاتې نه شي، بل اوریدونکي ته به هم نوبت نه ورکوو که تاسو اول د نجیب الرحمن پوښتنې ته ځواب ورکوئ. د ژیړي بابا د پل
پر
درېیم سوال اصلا خبرې غیر منظمې وي. یو ځلې یو څه ویل، یو ځلې بل څه ویل، خیر له درېیم نه تېر شي.
مهرباني، دغه ورونه چې سوالونه وکړل د کاسکوټ د پول په رابطه، په دې کښې شک نشته چې د کونړ ولایت په صفري دغو حدودو کښې چې تقریبا د ننګرهار سره هم سرحده دی، په دې کښې یو پول پخوا جوړ شوی و. نه پوهېږم د کوم شرکت له طرفه چې هغه پول رښتیا دوې فایې ماتې شوي دي او د ستونزې سره مخ شوی دی چې دې ته موږ مرکز ته رسما مکتوبونه لیکلي وو، د هغه هم حیات را غوښته وه چې لومړی د هغه شرکت عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو، خپل جواب ورکړو، په دوهمه قدمه کې د پله پل ترمیم کړو، دا چې شرکت باندې ترمیمېږي دوی به تصمیم پېنیشي او که خپله د دولت بودیجې نه ترمیموي. ولې چون دا شرکت جوړ کړی و، کار ناقص و، د واقعیت لري باید پول ترمیم شوني. انشاءالله د دې لپاره کوشش روان دی، هغه موضوع ته پلتنې لاندې ده چې شرکت کومه نیمګړتیاوې لري په هغې کې تخنیکي ستونزې وي چې د پله ترمیم یا په شرکت او یا د دولتي بودیجې څخه ترمیم شي. دوهمه سوال یې دا و چې خارجي ځواکونه په کونړ کې موجود دي و که نه، افغاني ځواکونه عملیات په تنها توګه ترسره کوي. هېڅ خارجي فرد په کونړ کې وجود نه لري. د افغانستان د مسلح قواوو زړور افسران په مستقله توګه د کونړ د اراضۍ نه فکر کار کوي، هم دفاع وکړه، اوس یې هم موجود دفاع کوي، او لله الحمد هېڅ نقطه موږ داسې نه لرو چې هغه د د خارجیانو په موجودیت کې په غې کې یا امن و یا د دولت په لاس کې وه، نن د مخالفینو په لاس کې وي. لله الحمد په مکمله توګه موږ په اوضاع باندې حاکم یو او هېڅ نوه ستونزه نشته ده. د مو مسله قواوې په خپل مستقلانه توګه دفاع کوي. دوهم دا چې پټان صاحب چې ما دا موضوع ځواب کړې وه د پاکستاني ځواکونو را وختل، بیا به هم د تجربې لپاره چې د سوال به جواب نه وي پاتې دومره وضاحت ورکړم لکه څومره اوازه چې ده ته رسېدلې، همدغسې تشویش د نورو خلکو سره موجود دی. ولې انشاءالله موږ په دې سطحې هېڅ ډول غافل نه یو، زموږ سرحدي ځواکونه او د ملي
په همدې برخه کې یوه مسله ده. آیا لکه ده چې وویل داسې شوي دي، یا تاسې هم څوک درغلي دي مراجعه کړې ده چې له هغه سیمې ایستل شوي دي؟
هېڅ بېلګه د دې وجود نه لري او نه داسې دومره ساحې ته دوی راوښتي چې هلته د موږ د خلکو راکنده کولو ته مجبور شي. په تېرو کالونو کې دوه درې کاله مخکې کله چې د پاکستان بعضې توغندي را تلل په بعضو سیمو لګېدلي وو، یو تعداد خلک درې څلور کاله مخکې خپل کورونه او سیمې تقریبا د مشکلاتو په وجه په دې کې شک نشته پرېښي وې. ولې فعلا هېڅ داسې بېلګه یا مثال مو نه لرو چې څوک دې کډه کولو ته مجبور شوي وي یا دې راغلي وي یا دې موږ ته ووایي چې قانون مخته کې د ما کور و، ولې د هغې خلکو د فشار په وجه مې پرېښی دي. داسې بېلګه نه لرو. انشاءالله مو د داسې عمل په مقابل کې هېڅکله بې تفاوته نه پاتې کېږو او موږ به عملا لاسو کار کېږو.
بله صاحب، اوس هم یو اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو. جنرال صاحب اظهاره دی، مهرباني کوي جنرال صاحب.
سلام علیکم جناب ساروان صاحب، سلام علیکم جناب والی صاحب کلمزی صاحب، او تاسو محترم عزیز اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
کور ودان، مهرباني
جناب کلمزی صاحب محترم ته سپیشل سلامونه کوم صاحب. د مونږ ډیر الحمدلله یو با عزت ځوان او ډیر صادق وطن دوست دی. د سرمفتش صاحب زوی دی، سرماتی مفتش صاحب بزرگوار، خدای دې وبخښي، د مونږ مشر وو، د افغانستان مشر وو، او خپل عمر د معارف د رشد لپاره، د تقوی لپاره، د انکشاف لپاره وقف کړی وو او کامیاب هم وو. نو زه د کلمزی صاحب بزرگوار نه دغه غواړم چې دی هم د خپل مرحوم پلار د مونږ مشر او سپینګیری پلار په ځای خپې کې دي او د معارف د رشد لپاره کار وکړي، ځکه چې دغه معارف دي چې د خلک د جهالت نه ژغوري او کولای شي چې انشاءالله ودان افغانستان، ودان کنر مونږ ولرو. نور داسې ډېر ستونزې دي که نه، ستونزې باندې خو دغه مصنوعي افنات من کاغذ میشه، خو د چارتراش د قاچاق په ارتباط د دې توجه غواړم د مخنیوي دپاره، او د مواد مخدر چې مواد مخدر د نور ولایتونو نه د کونر د پیش دره او د چنار دره او داسې دغه نه پاکستان ته قاچاق کیږي، او د اوبو د چاک صحیح اوبو اوبو خو ډېر لرو په کونر کې الحمدلله، خو د اوبو د صحیح اوبو د چاک دپاره د زمونږ خویندې ورونه د کونر خویندې ورونه ډېر ستونزې لري. او څلورم پنځم مسله د صحت مسله دي. زه غواړم د جناب والي صاحب نه چې د صحت په ارتباط وزارت صحت عامه ته همدغسې د سړکونو د مواصلاتو په ارتباط ډېر توجه ورنه غواړم، او خدای ته دعا کوو چې دی موافق او کامیاب وشي په دې لاره کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ جنرال صاحب هزاره. والي صاحب، د دې لومړۍ خبره د جنرال صاحب تعلیم و ویلي چې ستاسو بزرگوار پلار هم دې برخې ته توجه کړې وه، په دې برخه کې ډېرو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي دي. تعلیم په برخه کې وایي تعلیمي وضعیت ډېر ښه نه دی. مهرباني
مختصر مختصره یو توضیحات ورته ولرم. لمړی خو جناب صاحب هزاره ته زموږ خپل احترامات او سلام تقدیموم. د شفقت لطف مهربانه نه یو ولا یو دنیا مننه چې د ما په رابطه معلومات لري او موږ ان شاء الله همیشه د خپل مسؤلانو مشورو ته راهنمایي او توصیو ته غوږ نیسو او د هغې په مشورو ته په کتو به ان شاء الله عمل کوو. دوهم دا چې د معارف په برخه کې لله هم د کنړ خلک یو فرهنګپال علم دوسته خلک دي. د کنړ په ولایت کې تقریبا موږ 512 ښوونځي لرو چې لیسې او متوسطې چې په دې کې یو لکو اتیا زره په شاوخوا کې متعلمین زده کړې کوي، نه اویا زره یې ښځینه دي یا جنکۍ دي او باقي مانده هلکان دي. ستونزې به وي، مشکلات به وي، ولې لله الحمد په کنړ کې د معارف وضع که د افغانستان تر هر ولایت نه تر هر سیمې نه په ښه شکل روانه ده. دا چې د تعمیراتو په برخه کې نور مشکلات لرو زیاتره، تقریبا په حدود 300 کې ښوونځي د موږ تعمیرونه نه لري. د دې لپاره لپاره کوشش روان دي، خو ولې د معارف رشد د معارف په برخه کې انشاره پوره کار روان دی او خلک په ډېره او مینه علاقه نه را او ښځې تعلیم کوي او په تعلیم باندې بخوتي. زه جناب صاحب وزارت ته پوره اطمینان ورکوم چې انشاره په دې سره کې د کنړ ولسونه هم ډېره توجه لري، هغه ډېر پوره همکار دي. موږ هم انشاءالله دې ته متوجه یو چې تعلیم ته توجه وکړو، ځکه هغه څه چې موږ د بدبختۍ نه خلاصوي نجات را کوي هغه به تعلیم وي. دوهم د وویل چې د صحي اوبو په برخه کې مشکلات شته، طبعا د لرګیو مسله ده. انشاءالله زه نه وایم چې مکمل مشکلات نشته، دي هر څه حل دي. په افغانستان کې په هر ځای کې موږ تاسې ستونزې لري. ما مخکې اشاره درته وکړه چې خودکفا مملکت نه یو چې ډېره په خارجي مرستو باندې متکي یو، نو کوششونه روان دي، ولې تر ډېره حده د خلکو صحي ستونزې هم تر ډېره حده یو څه ناڅه حل شوي دي. په هره ولسوالۍ کې په هره دره کې موږ کلینیکونه لرو، فرعي کلینیکونه، ګرځنده کلینیکونه، ولسوالۍ پسر ته شفاخانه، د مرکز پسر ته شفاخانه، ولې بیا هم کار روان دی؟ دا کافي نه دي. انشاءالله هڅه وکړو چې امکاناتو ته په کتو باندې د توسط ورکړو او د خلکو ستونزې تر ډېره حده حل شي. یوه عمده ستونزه چې موږ د کنړ په ولایت کې د صحت په برخه کې لرو هغه د ښځینه ډاکترانو نشتون دی، چې په ځینو مناطقو کې ښځینه ډاکتران شتون نه لري یا نه حاضریږي وظایف ته، چې د دې لپاره هم د موسساتو سفه مرسته همغږۍ باندې په مشوره باندې کوشش روان کړی چې څوک یو لوړ امتیاز باندې موږ بعضې ډاکتر صاحبانو په دې خانو کې چې په لوړو سیمو ته په لرې سیمو کې دوی وظیفې ته دوام ورکو او د خلکو ستونزې خاصتا د مېرمنو ستونزې چې د ولادت په برخه کې لري یا د زنانه مریضو په برخه مرضونو په برخه کې هغه حل شي.
بله، فضل الرحمن فضلی د کنړ له پوهنتون څخه لیکلی دی، وایي د پوهنتون لیلا ډیره کمزوري ده، د والي صاحب توجه ورته غواړو.
فضل الرحمن فضلی صاحب ته سلام وړاندې کوم. د فضلی صاحب په سوال به هم کېدای شي پر ځای وي، متاسفانه به ووایم چې زه کله کنړ ته ولاړم د کنړ لیلیه باندې تعمیري کار روان و، هیڅ ډول لیلی شتون نه درلوده. موږ په ډېرو هڅو کوښښو باندې وکړل شوه چې په تېر کال کې لیلیې تعمیر هم تکمیل کړو او ضمناً عملا لیلیه لوجستیکي سامان آلات آماده کړو. موږ د کنړ په ولایت کې د لیلیې ظرفیت تقریبا نمو د 12 او 14 شاوخوا کې دومره ظرفیت لري. هغه محصلین چې مستحق د لیلیې دي یو تعداد یې په دې کې جذب کړي، باقي مانده ته یې بدل د عاشه ورکول کېږي. ستونزې موجودې دي، د برخ ستونزه د دوشتره چې پهغې باندې کار روان دي چې باید د برخ ستونزه یې حل شي، دې ته ورته به نورې ستونزې هم وي. ولې هغه څه چې په د طرز عمل یا د لایحو د مخې د دوی حق و حقوق دي انشاءالله هغه ورکول کېږي. ما په پوهنتون کې صندوق د شکایاتو هم ایښی دی، که څوک خاصه ستونزه ولري هغې صندوق ته خپل شکایت اچولی شي. ضمناً د ما سره مستقیما تلیفوني رابطه هم شکلی شي، موږ په خدمت کې یو. ستونزې په هره برخه کې شته، خو انشاءالله
ډېره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته ورځو، اوریدونکی د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني کوئ صاحب.
شیرزمان صادق مده کولر نه.
مهرباني کوئ صادق صاحب.
سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته هم. داسې والی صاحب ډېر باحوصله سړی دی، ډېر باسمته سړی دی، لکه مخکې جنرال صاحب وویلې دا دغومره ظرفیت لري، دغومره اهلیت لري. زه هم د ده اهلیت تاییدوم. والی صاحب همیشه په خبرو کې داسې ویل کېږي چې ډېرې پاکې او سپېڅلې خبرې کوي، د هېچا نه ډار نه کوي. نو زما پوښتنه دا ده چې بیا دغه و چې کومه پروسه روانه ده د سولې، دلته یو ډېر محترم او جهادي شخصیت چې هغه کشمیر خان نومېږي به دلته اوسېږي په کلونو کې، والي صاحب دلته ډېر والیان تېر شوي دي، هېچا د سولې په رابطه باندې کار نه دی کړی. والي صاحب پوښتنه کوم ستاسې دله پروسه کې جاوس روانه ده د سولې سره کشمیر خان سره هم تماس نیولی نه دی نیولی. او بله خبره دا ده چې ستاسې
محترم والی صاحب ته سوال پوښتنه مې دا ده چې وخت دوی د یو شرکت خاوند او د اسدآباد نه نیولې تر درې ماڼونګي ولسوالۍ پورې دا سړک هم دی پخو، خو دا سړک په دومره خراب کیفیت باندې پوښ شي چې تر اوسه پورې یو ځای داسې روغ پاتې نه دی. تاسو ولې در پوښتنې لاندې نه راځئ چې تاسو نور شرکتونه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوئ؟ بله پوښتنه مې دا ده چې د درې ولسوالۍ دا تقریبا تاسو به خبرونو کې راپورونه خپاره کړل چې څلور مکتبونه په بمونو والوزول شو. دوی د امنیت دپاره دوی زه خپله یو ښوونکی یم، مونږ چې مکتب ته لاړو شاګردان ډېر سخت په ویره کې، نو دوی خاص توجه دغې د مکتبونو د ساتنې لپاره لري او که نه؟
ډېره مننه کوربدن. یو اورېدونکی بل هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. امین الحق من نورګل ولسوالۍ.
مهرباني کوي امین الحق صاحب.
والی صاحب دا غوښتنه ده چې دا اوس بیا داسې اوازې دي چې دا د قاچاقبرانو اوازې فرې کړي ده، کونړ لرګي بیا ساتي. مخکې دا لرګي روان و، ټول کونړ لرګي د هغه نه ځنګلونه ختم کړل، ځکه چې دا بیا آزاد شي نو ټول ځنګلونه بیا سره تباه شي. دا اوازه بیا شروع شوې ده، خلک لګې دي دوکانونه جوړوي، د ګالرې جوړوي چې لرګي بیا آزادېږي.
صحیح، ډیره زیاته مننه. اوس له څو شیبې ټلیفون مه کوئ چې والی صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. والی صاحب مهرباني وکړئ، زه تکراروم. مننه. مهرباني.
صادق صاحب زه هم خپل سلام احترام علیکم ټولو دوستانو ته. هغه د صلح په مورد وایي، کشمیر خان یو جهادي شخصیت دی د کونړ ولایت، او تقریبا د ډېر وخت راهیسې په مخالفت کې په هغه انداز کې قرار لري چې هیڅ نوې ستونزه یې د امنیتي دفاعي او عامو خلکو ته نه ده ایجاد کړي. خصوصا د ما د ماموریت په دول کې چې څومره ما ته معلومه شوې، هیڅ نوې مشکلات دوی موږ ته نه دي پیدا کړي، نه د بازسازۍ په رابطه، نه د تعلیم په رابطه، او خلکو ته هیڅ نوې ستونزه نه ده ایجاد کړي. نو موږ لبیک ورته وایو د افغانستان د دولت د ولسمشر د هدایت سره سم د صلح دروازه مخکې هم د ټولو په مخ خلاصه وه، اوس هم خلاصه وه، خلاصه ده. او انشاءالله امیدواره یو چې د حکمتیار صاحب د اسلامي حزب د ځای کېدو سره سم به کشمیر خان هم چون په حزب اسلامي پورې مربوط یو شخص دی، انشاءالله هغه هم د صلح د پروګرام سره یو ځای کېږي، او د کونړ ولایت په ډېرو مشکلاتو کې به د موږ سره مشورې نظرونه شریکوي، او د موږ سره به همکار او ملاتړ وي. نو هغه ته هرکلی وایو، او په دې رابطه د صلح په عموم کې موږ په تېر کال کې ډېر دوستان د صلح د پروسې سره یو ځای شول، همېشه هم د صلح دپاره پوره کوښښونه کړي. دوهم د پترات صاحب چې کوم سوال وکړه، پترات صاحب په دې کې شک نشته چې د اسدآباد نه تر درې پیچ پورې سړک نه ما چې مسؤلیت ما درلود، بلکې د ما د فامیل یو غړي چې هغې د ما ورور و، هغه د کمپنۍ مشر و، دغه سړک یې جوړ کړی دی. ولې دا دوست که ما ته نږدې راشي، هېڅکله داسې ناممکنه ده چې قانون دې په استثنا د څوک ولري یا د قانون په ټولو تطبیق نشي. دغه سړي سړک جوړ کړی، د سړي سړک چون سړک دغه د هغه پروژو نه وي چې پیاتي تطبیقولې، واجلې پروژې وي، یعنې په اسفالت نه دی جوړ شوی، دا سړک د دستي جوړ شوی. د دې عمر یا د دې د دوام هغه 15 کاله وه، ولې دې سړک تر ننه پورې چې کوم وخت شوی 9 کاله کېږي، 9 کاله اوس هم د سړک ځای ځای مشکلات لري چې د دې حفظ مراقبت دولت طرفه په توند 9 کالو کې یوه بیلچه هم نه ده پورته شوې چې د دوی یا سایلیک پاک شوی وي یا د حفاظت دې شوی وي. نو هر سړک حفاظتي ونه شي هغه تمن تخریبي دي. دوهم دا ما درته ویلي چې معیاد یا عمر چې هغه اسپالت نه دي اساسي پاخه نه وي جوړ شوي د هغې سړک جوړېدلو ډیزاین ته همدغه شکل شوی و او دن ما په اختیار کې یا د هغې کمپنۍ والا په اختیار کې خبره هم نه وه بیا هم په هر شکل باندې کلی شي هر څوک اعتراض وکړه انتقاد وکړه موږ ټولو د انتقادات انشاءالله انتقاد پذیره یو او صادق صاحب هم د انتقاد په رابطه وویلې چې انتقاد پذیری شته که ده ولې نه وروره موږ همیشه دروازه هم د خلکو په مخ خلاصه ده هیڅ کنالی ورور به ونه ویایي چې ما د والي سره د ملاقات غوښتنه وکړه او شل دقیقې نه زیات ورته منتظر شوی یم هر څوک هر وخت تلی شي په ډېر و آزادانه په پوره اطمینان سره د مو سره خپل انتقادات نظریات مشورې ټول د اصلاحاتو دپاره شریک کولی شي دوهم د مکتبو خبره ده که شک نشته چې په لومړي ځل په ټولو کالو کې د پیچ په دره کې څلور مکتبونه چې بعضو د جینکۍ وو او ځینې د هلکار وو د وال وزول شول یعنې چې چا یو اتاق د چا دوه اتاق تخریب شول د منځه ولاړو که لږ حقایقو ته ځیر شو 512 مکاتب په کنر په ولایت کې په مختلف پولر و درر و پرتو سیمو کې وجود لري په هیڅ افغانستان کې د مکتب دپاره محافظ نه دی ورته شوی یعنی چپ د خپلو ملازمینو نه چې حفاظت یې کوچ هغه غیر مسلح دي مسلحانه پوستې امنیتي ځواکونه په مکاتبو کې شتون نه لري او دا خلاف د اصول و مقرراتو د طرز العمل ده بلکې ولسونه دي چې د علم او پوهې په اهمیت باندې پوه دي خلک دي دا چې د افغانستان د خلکو خاورې دښمنان چې البته هغې ته نه پوهېږم په کوم نامه زه خطاب وکړم چې دوی د تعلیم مخه نیسي یا دې ته ورته عمل ترسره کوي دې دپاره موږ پلټنې کړي موږ غواړو چې عاملین پیدا کړو ځکه د دولت مخالفین چې په کنر ولایت کې شتون لري هغې ټولو د دې نه انکار وکړه چې موږ دا کار نه دی کړی یوه ډله په نامه د جبهت الاحرار باندې چې هېڅ هلته وجود نه لري د دې په نامه شبنامې تیت شوي وي چې دا کار دو کړی دی ولې موږ تروسه وخت هغه اصلي حقایق نه دي پیدا کړي چې دا کار به چتر سره کړی وي ولې دا زموږ مسؤلیت دی چې انشاءالله امنیت د مکاتبو د ولسونو سره په همکارۍ د ولسونو په ملاتړ باندې نیسو او امنیت به تامینوو
بله صاحب او اوس هم د امین الحق پوښتنه پاته شوه چې د نورګل ولسوالۍ څخه یې کړی دی لرګو د قاچاق په
امین الحق ورور د لرګو په رابطه وویل دا خو ما مخکې لرګو په رابطه ډېر توضیحات ورکړل د کنر د لرګیو د لرګیو انتقال د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس باندې چې په تیرو درېو کالونو کې خام مواد په پخو باندې بدلېدل یعنی د کنر خلکو ته صنعتکارانو ته یو زمینه د کار برابره شوی و یو تعداد خلک په دې باندې بوخت و عملا یې خام مواد په پخو باندې بدلول د ګمرک د محصولۍ څخه وروسته به هغه د افغانستان نور رسومو ته ورکړ ته یې پرنیچر ده انتقالېدل هغه پروسه بنده شوه هغه میعاد یې پوره شو د هغې نه وروسته مطلق بندي خام مواد په تمام مانا بندي دنه چې زه شعار ورکوم د دوستان ټول د ما خبردار وي یوه بېلګه میشي راته ښودلی چې خدای نخواسته دقیق که نیاچت اجازه ورک شوی یا د استثناء وجود لري یا د سو قاچاق و اوزد شدید هم دیده مخالف هم دیده مقابل که مبانزه شروع کریه او با مشکلات مخ که دیمو فامنیتی ارگانو کشی بید خلق سبه همکاری که ولی دقیقه مخه کاملا نیول شوی نو سم دو ورور سردار ورته هم یو سه چه هغه دی ما دی صلاحیت نپور تده دی افغانستان دی گلسنو شو صلاحیت تا احیانا دی اغو حکم وجود ولري یا هغه د حکم وکړه چې فرضاً پخو موادو ته اجازه ورکړه یا بل څه پرېکړه وکړه مطابق د حکم یو ولې د ما په شخصي نظر باندې زه مخالف د لرګیو د انتقال یم او په هیڅ وجه د ما نظر که وغوښتل شي زه یې دې سره موافقه نه لرم چې خام مواد د کنر څخه ووځي ولې د خلکو ته چې صنعت کاران دي د افغانستان لرګی دی یا هغه لرګی چې فرضاً پخو ویل شوی د هغې نه بعضې شهران جوړوي او د دې دپاره د کار زمینه هم برابرېږي هغه که چېرې موږ ولسمشر هدایت وکړو هغه ورته حکم وکړو نو موږ به هغې ته اطاعت وکړو هغه ته به اجازه ورکړو
والی صاحب یوه اورېدونکی لیکلي دی تاسو البته د دې سرحدي مسلې ته هم اشاره مخکې وکړه او خبرې مو کافي پې وکړې خو خیر صرف ستاسو د معلومات لپاره د دې اورېدونکي نظر خپروم دی وایي چې نوم یې نه دی لیکلی ویل دانګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لیکمه د ملي اردو یو سرتېری یم وایي زموږ د پوستې د پاسه پاکستان پوسته جوړه کړې ده د والی توجه ورته غواړو او بل اردوونکي فضل رحمان فزدی چې مخکې هم یو پیغام راستولی و له کنړ پوهنتونه لیکلی وای د بر کاشکوټ په سیمه کې یو دارالمعلمین نشته زموږ د کلي خویندې خیوي ولسوالۍ ته ځي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي دوی ته څه وایست
لمړی خو دغه ملي اردو کومرور چې کوم سوال کړی دی زه نه پوهېږم دغه د هر سرباز یا هر افسر یا هر وګړی که په دې رابطه خبر کړو دوی کړی شي ځکه مسؤلیت یې دغه دفاعي د امنیتي ځواکونو دی دوی کړی شي د خپل قومندان د ټولي سره د خبره شریکه کړو ما د مخکې درته وویلی چې داسې سیمونه ته سترګو کېږي چې پاکستان د افغانستان خاوره کې تجاوز کړی وي کله نا کله د دوی په خپله هغه سپري نقطې په شاوخوا کې کوم تحرکات چې دوی منځته رسي یا د دوی سه او جان په زیاته اندازه لیدل کېږي او د دوی وایي چې موږ دلته په مو باندې حملات کېږي یا د پاکستان د دولت مخالف طالبان په مو باندې حملات کوي د هغو د مدافعې په خاطر باندې بیا هم د دوی د تشویش د رپې په خاطر ما مخکې درته ویلی چې داسې اوازې ګونګوسې دي موږ ورته هم رسېدلي دي او موږ خپل هغه مسؤولین دېته مذف کړي دي تر څو دا موضوع وڅېړي او د موږ سره هغه نتایج شریک کړو که چیرې ولیدل شي چې خدای نخواسته د موږ په خاوره موږ په حریم کې څوک چاره تیرای کړی وي موږ د موږ مکلفیت دا دی چې موږ انشاءالله د هغې مخنیوی کوو هغو ته اجازه نه ورکړو.
بله سلامت اوسئ.
دارمعلمین خبره ده چې انکه معارف په برخه کې که موږ کوم انکشافات منځته رسېدي په نر پولاد کې لله الحمد یو دارمعلمین موجود دی هغه الحاق یې لري په څو ولسوالیو کې چې تقریبا د نورو ولایتو په پرتله باندې اوس هم موږ په کنار ولایت کې د معارف هم برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو ولې دا چې ضرورتونه خو به وجود ولري او امکاناتو کتو به انشاءالله قدمونه اوچتی که
بله.
دور سوال پر جای دی ستونز به وجود ولری خلق و دلر جای ندار معلومین کچی ولی متاسفانه خود تا تمام رج افغانستان پرسیم همه نقطه که در مکتب نده دار معلومین ده دار معلومین و تحسیص و ایجاد خلا یو پروسی جد
بله آسان کارنره یو پروسی پشتنه ده نورم دیده اخبروانی وقت باید ترسی جه اوریدون که چی نومه نده لیکله وی چی د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی دی وای تیر کال زموږ کورونه طالبانو وسوځول او زموږ میراث او جایداد اوس هم د طالبانو په قبضه کې دی. والی صاحب نه غواړو چې په دې برخه کې اقدام وکړي. تیر کال موږ د ولایت په ولایت په خپرونه کې همدا موضوع یاده کړې وه د یو اوریدونکي دومره زما هم په یادېږي. والی صاحب په دې اړه څه ورته وایس که لنډ ځواب ورکړي چې وخت کم لرو.
د دې کې شک نشته چې د دوه درې کاله مخکې تاسو ته معلومه وه چې د دانګام په ولسوالۍ کې سخت جنګ روان و. یو تعداد ولسي خلکو پاسون کړه او د طالبانو په مقابل کې او د هغو سره یې جنګ وکړو. په ځینو لرو پرتو سیمو کې لرو درو کې چې شینکۍ سرحد ته نږدې دي د شینکۍ په سیمه کې یو مشر د موتس چاجي صاحب خانجان چې مخکې شهید شو هغه هم د دو پاسون کوونکو مشر و. او په ځینو مناطقو کې دوی د مخالفینو طرفه متضرر شوي دي. انشاءالله ما درته ویلی چې د موږ د شپق د نامو لاندې چې کوم عملیات افغانستان په سر تا سر کې پیل شوي د کنر په ولایت کې هم هغه دوام لري عملا انشاءالله موږ مشکلاتو ته په کتو باندې انشاءالله د دانګام په ولسوالۍ کې هم پلان لرو چې په خپل وخت به عملیات کړو دغه ستونزې به حل کېږي او انشاءالله د دوی دغه ستونزه چې د دوی کلی کور بانده یا مځکه د بل چا په ولقه کې وي یا د هغې نه د خدای نه خواسته نور څوک استفاده کو د خپل وجیبه بولي د تبلې پایته کې یک دو انشاءالله صاحب تصفیه کوو.
ډیره زیاته مننه د کنړ والی ښاغلی وحیدالله کلیمزی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او د آزادي راډیو د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له تاسو اوریدونکو هم ډیر مننده یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستول. نور زه عصمت ساروان په دې خپرونې وړاندې کوونکی او دغه ورځ د دې خپرونې تخنیکي همکار سید عبدالقادر جلالوف له تاسو اجازه اخلو. لیکن د آزادي راډیو خپرونې اوری د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس آزادي راډیو اوري د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.